قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس چې په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دي، د ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم. دا خپرونه هم په خبرونو پیلو. د جرمنی د زرغون ګوند ځینو غړیو افغانستان او سوریې ته د پناه غوښتونکو له لیږلو سره مخالفت وکاوه. د جرمنی دوچ ویلې رسنۍ پرون راپور ورکړ چې د دغه ګوند غړي چې د جرمنی د ائتلافي حکومت برخه دي، په یوه کمپاین کې افغانستان او سوریې ته د پناه غوښتونکو د استولو د سیاست له سختېدو سره مخالفت ښودلی دی. د راپور له مخې دغه کمپاین ته د چهارشنبې تر ماسپښین پورې د زرغون ګوند څخه باندې 1300 غړیو لاستیکونه ورکړي دي. دا په داسې حال کې ده چې جرمني د سنبلې پر نهمه 28 افغان پناه غوښتونکي چې په جرمونو تورن بلل شوي وو افغانستان ته واستول. د جرمني په منهایم ښار کې د یو افغان کډوال د چړې په گزارونو د یو جرمن پولیس له وژل کېدو وروسته په دغه هیواد کې د کډوالو ضد احساسات زیات شوي دي. د سویډن حکومت پرون اعلان وکړ هغه پناه غوښتونکو ته به سباندی 40,000 امریکایي ډالر ورکول کیږي چې د دغه هیواد په خپل خوشوځي. د دغه هیواد شی اړخي حکومت ویلي د هغه پناه غوښتونکو دي چې د چکرو او سزا له ډارې سویډن ته پناه وروړي ده. سویډن ته له لسیزو راهیسې د بشرپالنې د زبر ځواک په سترګه کتل کېدل، خو په وروستیو کې په ټولنه کې د نویو ورغلیو پناه غوښتونکو په ادغام کې له ستونزو سره مخامخ دی. د سویډن حکومت چې د کډوالو ضد ډیموکراتانې ملاتړ کوي پرون ویلي هغه پناه غوښتونکي چې له 2016 کال څخه په خپله خوښه خپلو اصلي هیوادونو ته ځي، څه باندې 3,500,000 سویډني کرونه چې 40,000 امریکایي ډالره کیږي ورکوي. د هوا پیژندنې ریاست نن جمعه او سبا شنبه د افغانستان په 14 ولایتونو کې د تیز باران، تالندې او برېښنا اټکل کړی دی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست پرون په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د بدخشان، نورستان، کونړ، لغمان، کاپیسا، پنجشیر، پروان، ننګرهار، کابل، لوګر، پکتیا، خوست او پکتیکا په ځینو برخو کې به د باران اندازه له 15 تر 40 ملي مترو پورې وي. همداراز د سالنګونو په ګډون به د هیواد په لویدیځو، جنوبي، ختیځو او مرکزي ولایتونو کې تیز بادونه خاورې دوړې وي. ویل شوي چې په ځینو سیمو کې به د بادونو سرعت په یوه ساعت کې له 500 تر 80 کیلومترو پورې وي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې پرون پنجشنبه تایید کړ چې درې کارکونکي د اوکراین په ختیځ کې وژل شوي دي. تر دې مخکې کیف د روسیې په یوه حمله کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې د موټرو د بشتل کېدو اعلان کړی و. د سره صلیب نړیوالې کمیټې مشر مریانا سپولاریک په یو بیان کې د دې کمیټې پر پرسونل د حمله غندلې دي. هغه لیکلي دا د منلو نه ده چې د مرستو د ویش یوه ساحه په توغندو ویشتل کیږي. تر دې مخکې پرون د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی ویلي و چې د سره صلیب پر موټرو د روسیې په حمله کې 3 کسان وژل شوي دي. او په پولند کې چارواکي په روانو ورځو کې د سختو ورشتونو او سیلونو په وړاندې د مقابله لپاره ځانونه چمتو کوي. په گاونډي هیواد چک جمهوریت کې هم چارواکو د خرابې هوا په وړاندې د مقابله لپاره چمتووالی پیل کړی دی. د پولند د هوا پیژندنې انسټیټیوټ د اټکل له مخې د سختو ورشتونو په نتیجه کې په دریو ولایتونو کې دریمه درجه خبرداری خپور شوی دی. په پلازمینا وارسا کې د دغه ښار شاروال یی چیرک سوتریک د بحران له ډلې سره غونډه وکړه، ځکه چې په اوډیر سین کې شاید او بو اندازې د سیلونو تر اندازې لوړ شي. دو هغه جشتونه هم ځندول شي چې د اونې د پایله لپاره پلان شوی وو. د چک جمهوریت هوا پیژندنې ادارې د اټکل مخې په دغه هیواد کې هم پرون پنځشنبه پر روانو ورځو کې د سختو ورشتونو او احتمالي سیلونو لپاره چمتووالی پیل شوی دی. زمو شخله ازادي رادیو اوري د روان خبرونه په دوام کې. د معلومو واستوالو د غور او دایکونډي ترمن سوار لستنه ملکيان وژلي. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت مرستيال وای د سوار لسلکه افغان جنو چوکي خالي دي. په خپل افغان جنیز د کوونکی بیا وای
موږ د لیکانو غندې حق لرو. موږ کالی اسلامي دی، حجاب اسلامي دی، موږ خپل مکتبونه بیرته خلاص کړل.
په ایران کې پر افغان کډوالو یو لړ نوي بندیزونه لګول شوي. په ختیځو ولایتونو کې یو شمېر خلک پر ټاپی نه لیکي د کار پیلېدو ته خوشاله دي.
په اوس وخت کې چې افغانستان د اقتصادي ناورین سره مخ دی، اکثره ځوانان بیکاره دي، نو د دوی لپاره دا یو ښه فرصت دی.
طالبانو د کابل په هوټلونو کې پر وارداتي میوو بندیز لګولی. ځینې سوداګر او خلک د دې پریکړې هرکلی کوي
چې د میوو سیزن او زمونږ خپل میوې موجودې خارجي میوو ته ضرورت نه پیدا کیږي.
د پکتیا په ځاځي اریوب کې یو بهر میشتي افغان روغتون جوړ کړی.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د دایکونډي ولایت سیمایزو سرچینو ویلې د دایکونډي غور پر لارې د ناپیژاندو واستوالو په بریټ کې لشتر لژد څوارلس ملکیان وشل شوي دي. په دې بریټ کې چې پرون ماسپښین وشو یو شمېر نور ټپیان دي. د موضوع جزئیات واوري.
په دایکونډي کې سیمایزې سرچینې وای ناپیژاندو واستوالو د دایکونډي غور پر سړک د دغه ولایت د اوسیدونکو موټر ودراوه او ډزې ور باندې وکړي. د دایکونډي ولایت د سنگو تخت بندر ولسوالۍ د قریودال کلی یو اوسیدونکو چې نه غوښتل نوم یې واخیستل سي پرون ماښام ازادي راډیو ته ویل چې دغه کسان د غور ولایت مرکز فیروزکو ښار ته پر لاره و چې د کربلا زیارت کوونکو ته هرکلی ووایي.
د دوی خپلوان او قومونه کربلا ته تللي وو او له هغه ځایه فیروزکو ته راستانه سوي وو. دا خلک د دوی لیدو ته روان وو. څلور کسان ورته کمی نیولی وو، پر دوی ډزې وکړې. څوار لستانه وژل سوي چې ټول ځوان هلکان دي او پنځه تنه نور ټپیان سوي دي.
د ده په وینا ټول قربانیان د قریودال کلي اوسیدونکي دي. په همدې حال کې د دایکونډي د ولایتي شورا پخوانی غړي هادي رحیمی زاده ازادي راډیو ته ویلي چې دا ډیره زړه بوجنونکې پیښه ده.
تر دې دمه
موږ ته د ځایي خلکو د راکړل سوو باوري راپورونو له مخې له بده مرغه څوارلس تنه شهیدان سوي او څلور نور ټپیان دي چې د دوو ټپیانو حالت نازک دی. له بده مرغه تر دې وړاندې هم دا ډول وحشتناکې پیښې سوي دي.
د پنشن می په ماشین د دې وسلواله حمله مسؤلیت کومې ډلې یا شخص نه دی منلې. د دایکونډي سیمایزو طالبانو هم د دې راپور تر جوړېدو د دې پیښې په اړه څه نه دی ویلي. په غور کې د طالبانو د اطلاعات او کلتور رئیس مولوي عبدالحی زعیم پیښه تاییدوي، خو هغه وایي چې دغه ډزې د غور ولایت په مربوطاتو کې نه دي سوي. په افغانستان کې وخت نا وخت په هغو حملو کې چې شیعه وګړي په نشه کیږي د داعش د خراسان ولایت څنګه داخله ګڼل کیږي.
د ورستیو راپورونو لمخې داعش ډلې د دې بریټ مسؤلیت منلی دی.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د سفارت مرسیال وایي دا مهال د افغانستان په درسي ټولګیو کې د یو میلیون او څلور لک نجونو څوکۍ تشې دي. هغه پرون پنجشنبه په یو ویډیوي پیغام کې چې د سفارت پر اکسپان خبر شوی ویلي چې امریکا به د نجونو پر مخ د ښوونځیو د دروازو د بیا پرانستلو لپاره له عدالت غوښتنې لاسوانه خلی. طالبانو څه باندې درې کاله مخکې پر افغانستان د ول کې له بیا ټینګولو وروسته نجونې تر شپږم ټولګي پورته له نور تعلیمه منع کړي دي. د دې موضوع تفصیل واورئ.
په افغانستان کې د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو د تړلو په اړه د اندېښنو په لړ کې د امریکا د متحده ایالاتونو یو لوړ پوړی ډیپلومات وایي د افغانستان په درسي ټولګیو کې د 1.4 میلیونه نجونو څوکۍ تشې دي. د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا د سفارت مرستیال ډونالډ براون د پنځمې په ورځ د سفارت پر اکسپانه یا پخوانی ټویټر په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې هیواد د ټولو لپاره د یو روا حق په توګه د زده کړو ملاتړ کوي.
متحده ایالاتونه د ټولو افغان میندو او پلرونو ترڅنګ ولاړ دي چې د خپل اولادونو او د خپل هیواد د راتلونکي لپاره د زده کړې حیاتي اړتیا درکوي. موږ به هیڅکله د نجونو لپاره د ښوونځیو د بیا پرانیستلو ملاتړ لاس وانخلو.
د څوارلسم لمریز کال په دوبی کې پر افغانستان تربیه واکمنېدو وروسته طالبانو د نجونو پر مخ منځني ښوونځي او عالی لیسې وتړلې او په څوارلسم لومړي لمریز کال کې د نجونو او ښځو پر مخ پوهنتونونه هم وتړل. په افغانستان کې د نجونو لپاره د ښوونځیو او پوهنتونونو د بیا پرانیستلو لپاره له کورنیو او بهرنیو غوښتنو سره سره طالبانو تر اوسه کوم اقدام نه دی کړی. په افغانستان کې هغه نجونې چې له زده کړو راګرځول سوي وایي چې له زده کړو محرومیت پر دوی منفي اغیز کړی دی.
دیوانم مدینه ده د یولسن ټولګي ځکهونکي یم له طالبان څخه دا غواړم چې موږ مکتب خلاص کړو. موږ د لیکانو غندې حق لرو، بشريت لرو، د موږ کالي اسلامي دي، اجابه اسلامي ده. موږ په هیڅ لدې سره د موږ راتلونکي خرابې ځای کې دوی به د موږ راتلونکي خراب نه کی ځای نه کی مستقبل مکتبونه بیرته خلاص کړي.
د وژي اسمبلی پر 15مه د افغانستان په تودو سیمو کې نوې شوونیس کال پراته لدی چې نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د زده کړو اجازه ورکړل سي پایل سوچي. یوازې هلوکانو ته د ټولو شوونځیو دروازې پرانیستوي. یونسکو د سپتمبر میاشتې د اتمی یا د سواد نړیوال ورځې په مناسبت پر خپل ایکس پاڼه یا په خوانی ټویټر سواد د ټولو لپاره یو بنسټیز بشري حق بللی وو او زیاته کړې و چې سواد له نورو بشري حقونو، لویو ازادیو او نړیوال تابعیت څخه د ګټې اخیستنې دروازې پرانیزي. سشکل یو اربیا د ورځ داسې محل راغله چې په افغانستان کې د طالبانو تر ورکې لاندې د نجونو پر مخ د منځنیو ښوونځیو، لیسو او پوهنتونونو دروازې تړلې دي.
په ایران کې یو شمېر افغان کډوال وایي پرته له دې چې مخکې کومه خبرتیا ترلاسه کړي سیم کارتونه او بانکي حسابونه د دغه هیواد د دولت لخوا تړل شوی دی. دوی زیاتوي چې له دې عملی ورځنۍ چارې له ستونزو سره مخامخ دي. ځینې ادعا کوي چې سیم کارتونه او بانکي حسابونه د اوسېدو په قانوني اسنادو ترلاسه کړي وو. نور جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
پیران کې د افغان کډوالو د ستونزو په دوام د دغه هیواد دولت په یو تازه اقدام کې د افغان کډوالو سیم کارتونه او بانکي حسابونه تړلې دي. یو شمېر افغان کډواله دا کوي سیم کارتونه او بانکي حسابونه د اوسېدو په قانوني اسنادو اخیستي و، خو بیا هم پرته له دې چې له مخکې کوم خبر ورکړل شي ورتړلې دي. یو له دوی څخه سیده ده چې وایي د ایران حکومت د دې اقدام له امله د ژوند ورځنی چارې له ستونزو سره مخ شوی دي.
زموږ د کورنۍ د څو غړو سیم کارتونه په دې پلمه تړل شوي چې څښتن یې له هېواده وتلی. په داسې حال کې چې موږ اوس هم په ایران کې یو، خو سیم کارتونه مو بند شوي دي. هم مو سیم کارتونه بند شوي او هم مو بانکي حسابونه.
اغلی سیده وایي د بانکي کارتونو په درلودو سره دوی کولی شول چې په بیلابیلو برخو کې تخفیف ترلاسه کړي، چې په خبره یې اوس له دې امتیاز نه دي برخمن. په ایران کې یو بل افغان کډوال چې نغوړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي هم ورته شکایت لري.
سیم کارت مې یوه میاشت فعال او بیا بند شو. دې لپاره چې اړتیا وه دفتر ته مو مراجعه وکړه او مو ویل چې سیم کارت بند شوی. هغوی وویل دا زموږ په لاس کې نه دی، تاسو باید شبکې ته ولاړ شئ او د افغانانو سیم کارت د دولت لخوا تړل شوی. فقط همدومره یې وویل، نور یې څه ونه ویل.
پیران کې د افغان خبریالانو د فدراسیون مسؤول امید پویا هم د دې موضوع په تایید سره ازادي راډیو ته وویل.
ما په خپل ویل دل زما د ملګرو موبایلونو کار نه کوي. اوس هم زه ورسره په تماس نه یم. موبایلونو یې بند دي. دا چې سیم کارت نه لري باید د خپل کار خښتن یا او بل د ایرانی پنوم کې سیم کارت واخلي چې بند نشي. ان هغه کسان چې په پاسپورت راغلي سیم کارتونو بند شوي.
د ستونزې په ایران کې د افغان کډوالو پر وړاندې داسې مهال دی چې په دې وروستیو کې د هیواد پر افغان کډوالو فشارونه زیات کړي. په لویو ښارونو کې د هغوی پر کار او فعالیتونو سخت بندیزونه لګولي دي او د ایسترو له ګواښ سره هم مخ دي. د ایران د امنیتي ځواکونو عمومي قومندان احمد رضا رادان د وږې په 20 نیټه یو ایراني رسنۍ سره په مرکه کې وویل هغه 2 میلیون افغانان چې په ایران کې د استوګنې قانوني اسناد نه لري د 2025 کال د مارچ د میاشتې تر پایه به وایستل شي. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته په تیرو 3 کلونو کې د بیکاري، بېوزلۍ او امنیتي ګواښونو د زیاتېدو او د طالبانو د محدودیتونو له امله ګڼ افغانان کډوالۍ ته اړ شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې په وینا په اوس وخت کې شاوخوا 4.5 میلیون افغان کډوال په ایران کې ژوند کوي، خو ایراني چارواکي د افغان کډوالو غیر رسمي شمېر له دې زیات ښيي.
تر شنه اسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسلو د بحث لپاره دا ځانګړې خپرونه هر شنبه په ژوندۍ بڼه د افغانستان د مخام لوو تر اتو بجو وړاندې کیږي.
د ختیځ ولایتونو اوسیدونکي د ټاپي پروژې د کار پر بیا پیلېدو خوشحالي څرګندوي او وایي له دې سره به افغانستان پرمختګ وکوي، بیروزګارو کسانو ته به کار پیدا شي او د هیواد له اقتصادي، سیاسي او امنیتي ثبات سره به مرسته وکړي. د ټاپي د ګازو پایپلاین له ترکمنستان څخه تر هندوستان پورې غځیږي او له ترانزیت څخه افغانستان د کال 450 میلیون ډالر حق العبور ترلاسه کوي. همداراز ګونو کسانو ته د کار فرصتونه برابرې شي. تفصیل په دې راپور کې
د ختیځ ولایتونو اوسیدونکو به له کلونو انتظار وروسته د ټاپي په ملي او ګټوره پروژه کار پیل کول د هیواد د راتلونکي ته ډیر خوشاله کړی دی. په وینا دې سربا افغانستان د پرمختګ، آبادی او د نور سره د سیل کېدو پر لور ګړندی ګامونه واخلي. سهیل او عبدالرحمن نور:
په اوس وخت کې چې افغانستان د اقتصادي ناورین سره مخ دی، اکثر ځوانان بیکاره دي، نو د دوی لپاره دا یو ښه فرصت دی. تقریبا د 1.5 فورې خلک به په دې کې مصروف وي. دا یو فقر او د غربت د لمنځه وړلو لپاره یو ښه وسیله به جوړېدلی شي. خپل د یو اقتصاد په پرمختګ کې دا یو غټ اقدام او غټ رول لوبولی شي. د صنعت په برخه کې دغه ډیر پرمختګ دی. په صنعت لپاره به دغه سون مواد برابروي.
د خوښۍ ځای دی چې په افغانستان کې د ټاپي ستره پروژه بیا پیل شوه، او د دې ترڅنګ دوه نورې پروژې چې د نوري فایبر انټرنیټي خدمتونو پراختیا او د اوسپنې د پټلۍ د جوړېدو چارې هم دي. دا د افغانستان د اقتصادي پرمختګ لپاره یو غوره او ښه ګام بولم. د دې پروژې څخه به هر کال تر 400 میلیون ډالر افغانستان ته د ترانزیت په توګه ورکول کېږي، او هغه افغانان چې د کار لپاره نورو هیوادونو ته په قاچاقي ډول په خطرناکو لارو ځي، هغوی ته به هم په داخل د افغانستان کې د کار زمینه برابره شي.
د کونړ اوسیدونکي او فرهنګي شخصیت ډاکټر نظام الدین مالیار ازادي راډیو ته وویل د ټاپي او نورو پیل شوو پروژو سره به افغانستان په اقتصادي، سیاسي او امنیتي لحاظ ثبات پیدا کړي.
د سیمه د هیوادونو سره به سیاسي اړیکې غښتلې شي. د انرژي په برخه کې به پرتی ستونزې راکمې شي. سیاسي او اقتصادي ثبات کې به ډېر مرسته وکړي. د پانګونې لپاره به زمینه برابره شي او خلک به باور وکړي چې پانګونه وکړي، او په عمومي توګه به د هیواد په سیاسي، اقتصادي او امنیتي وضعیت مثبت اغیز وکړي. په عموم کې د افغانانو لپاره دې پروژې پیل ډېر هیله بښونکي او د افغانانو دردونو د مداوا په توګه یادولی شو.
د یادو ولایتونو اوسیدونکي وایي کله وي خو دغه پروژې سره افغانستان په اقتصادي لحاظ پرمختګ کوي. د منځنۍ او جنوبي اسیا ترمنځ د یو نخلوونکي پل په حیث رول لوبوي، نو له بل پلوه به هغه ګوندین چې د افغانستان په ورانۍ او دلته په جګړو کې خپلې ګټې لیدلې، له دې وروسته به اړوي چې هغه جنگي پالیسۍ بدلې کړي. گوهر رحمان صافی:
د ټاپي پروژې سره کېدل شي د افغانستان د همسایه کم هیوادونه چې دي دوی سره روابط لا هم ښه کېدل شي. د خپلو ګټو په خاطر باندې هم کولای شي چې گاونډیان یو خپل رویشونو کې تغییر راولي. د افغانستان په اوسني سیاست چې کوم پر مخ دوی وړي، خو هغه منفي سیاست وي، ښه سیاست نه وي د افغانستان په اړه باندې، خو ولی کېدلی شي د ټاپي سره سیاستونه هم تغییر ومومي. همسایگان به ضرور خپل ګټې ته ګوري، نو تمرکز به په ښه سیاست باندې کوي.
ټاپي ګازو پایپلاین 300 کیلومتره اوږدوالی لري چې د ترکمنستان څخه د افغانستان او پاکستان لپاره هند ته لیږدول کیږي. د نورو ګټو سربیره به افغانستان په کال کې د دغه پایپلاین د ترانزیت څخه 450 میلیون امریکایي ډالر ترلاسه کوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي پر اسرائیل به فشار ته دوام ورکړي چې په غزه ترنګ کې پر بشري ساحو د حملو نه کولو لپاره لا نور اقدامات وکړي. دا په داسې حال کې چې د چهارشنبې په ورځ د یو ښوونځي پر انګړ چې بې کوره شوي او فلسطینیانو پکې پناه اخیستې وه، د اسرائیل په حمله کې 14 کسان ووژل شول. د دې موضوع جزئیات واورئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن پرون پنځشنبه ویلي چې پر اسرائیل د دې لپاره فشار ته دوام ورکوي چې د غزې تړانګې پر بشري ساحو له حملو ډډه وکړي. دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې د چهارشنبې په ورځ د غزې د یوه ښوونځي په انګړ چې بې کوره سویو فلسطینیانو پکې پناه اخیستې وه، په یوه حمله کې 14 کسان ووژل سول. په جلسو کې شپږ تنه د ملګرو ملتونو کارکوونکي و چې د ملګرو ملتونو په ګډون ګڼو بنسټونو او هیوادونو دا حمله وغندله. په همدې حال کې ترکیه هم اعلان کړی چې د یوه ترکیې الاصل امریکایي فعال د وژنې په باب یې خپلې څېړنې پیل کړې دي. دغه کس تېره اونۍ په اشغال سوې لویدیځه غاړه کې د میشت ځایونو د جوړولو خلاف اعتراض کې برخه اخیستې وه چې د اسرایلي ځواکونو په ډزو ووژل سو. په همدې حال کې د سوریې یوې دولت پلوه رسنۍ او د اپوزیسیون د جګړې څارونکي ډلې ویلي اسرایل پرون پنجشنبه د سوریې په جنوب کې پر یوه موټر حمله وکړه او دوه کسان یې ووژل. تیره چهارشنبه د ملګرو ملتونو پر یوه اړوند ښوونځي په حمله کې داسې محل خلکو ته مرګ ژوبله واوښته چې د غزې د محلي رسنیو په حواله په هماغه ورځ په ټوله غزه کې د اسرایل په هوایي حملو کې لږ تر لږه 14 تنه فلسطینیان ووژل سول چې 19 یې ښځې او ماشومان وو. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت وایي تر اوسه د اسرایل او حماس ډلې ترمنځ په روانه جګړه کې څه باندې 140,000 فلسطینیان وژل سوي، خو دا یې نه دی ویلي چې په دې شمېر کې څو تنه ملکیان او څو یې جګړه مار وو. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه توندلارې ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. د غزې په جګړه کې چې بله میاشتې کال پوره کېږي، د غزې د قلمرو چې د وګړو شمېر 2,000,000 او 3,00,000 ته رسېږي، 90% یې څو وارې له یوې سیمې څخه بلې هغې ته بې ځایه سوي او دا قلمرو سخت ویجاړ سوی دی. دا جګړه وروسته له هغې پیل سوه چې د حماس ډلې په رهبرۍ وسلوالو د اکتوبر میاشتې پر 10 پر اسرائیل په ناڅاپي حملې سره 1,200 کسان ووژل او شاوخوا 250 نور یرغمل کړل. ګومان کېږي چې لا به هم 100 کسان له حماس ډلې سره یرغمل وي او ویل سوي چې د دې شمېر 1/3 برخه به د یرغمل پر مهال مړه سوي وي.
له خبرونو ور اخوا
د طالبانو حکومت د کابل په هوټلونو کې په هر راز بهرنیو میوو بندیز لګولې. د طالبانو تر کنټرول لاندې د کابل ښاروالي ویلي دا اقدام له افغاني محصولاتو د ډیر استفادې او ملاتړ لپاره شوی دی. په ورته وخت کې یو شمېر هوټل لرونکي وایي چې د دې کار هرکلی کوي او چمتو دي چې په خپلو هوټلونو کې تازه افغاني میوې خلکو ته وړاندې کړي. یو شمېر بڼوال هم په دې پریکړه خوشي څرګندوي او وایي چې له دې سره به د دوی د میوو پلور زیات شي. تفصیل د ابد سپوږمۍ په راپور کې
په افغانستان کې د سوداګرو او بڼوالو له شکایتونو وروسته چې په هیواد کې دننه او بهر یې خپل کرنیزو محصولاتو ته د بازار موندنې په برخه کې لري، په هغه تصویري راپور کې چې تازه د کابل ښاروالۍ په ایکس پاڼه خپور شوی، د کابل ښاروالۍ د مارکیټونو د تنظیم د ریاست مرستیال عصمت الله انصار وایي چې دوی په هوټلونو کې د هر ډول بهرنۍ میوو په استفاده کولو بندیز لګولی او له دې بهیر به څارنه کوي. اسمت الله انصار زیاتوي چې له سرغړوونکو سره به د سرغړونې په صورت کې قانوني چلند وشي.
د اسلامي امارات د رهبري فکر په اساس باندې د ودونو د هوټلو کې به من بعد وطني تازه میوه استفاده کیږي. د هماغه په اساس باندې موږ نن شپه راووتو همکاري د رئیس صاحب د اتحادیې
خو هوټل لرونکي وایي د دې کار هرکلی کوي او چمتو دي چې خپل محصولات وکاروي. په ننګرهار کې د سپوږمۍ هوټل مالک وایي چې دا پریکړه د دوی پر کار مثبت اغیزه لري.
الحمدلله موږ خپل د څومره افغانان چې د تقاضا د افغانستان د میوې نه ده چې زیات خلک زیاتره خر کې انګور خوښي، مڼې خوښي، خربوزه خوښي. نو الحمدلله اوس موږ په میوه کې په دې وخت خو بيخي پریمانی ده. نورم ان شاء الله چې موږ د سه کامیاب ته د افغانستان د میوې نه نیو او ټول هم دغه د افغانستان میوه خوخی، نو موږ د خارجي میوې نه دونه زیات دغه نه لرو چې د خارج میوه څوک موږ نه تقاضا وکړي او غواړي. نو موږ په دې باندې فخر کوو د افغانستان خسته میوه د ټول افغانانو خوري.
دا پریکړه په داسې حال کې ده چې د افغانستان بڼوال او بزګرانو په وار وار لازادي رادیو سره په خبرو کې په افغانستان کې دننه او بهر خپل محصولاتو ته د بازار موندنې په برخه کې شکایت کړی دی. دوی ویلي د خپل کرنیزو محصولاتو د خوسا کېدو لويري ان اړکیږي چې خپل محصولات په تاوان وپلوري. د د بغلان ولایت یو بڼوال عبدالواسی زدران چې د مڼو او الوچو باغونه لري له تازه پریکړې خوښ دی، خو وایي هیله لري چې د دوی میوې په لوړه بیه ورنه واخیستل شي چې تاوان نه ګټه وکړي.
مونږه د دغه اعلامیې نه ډېر خوشحاله یو او هیله لرو چې او دا کار هم ډېر ګټور دی. وخت به زمونږه میوې په بازارونو کې ورستی کېدې، په لوړ قیمت به نه خرڅېدلې او کوم دهقانانو به چې خپلو د میوو لپاره څومره زیار ویستلی وو هغوی به ډېر ناهیلي وو.
اوس پوښتنه دا ده چې په دې سره به له بهر نه د تازه میوو په واردولو هم بندیز ولګیږي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مشرتابه پلاوي غړی خانجان الکوزی وایي په دې برخه کې به هیڅ بندیز نه وي او په رسمي ځایونو او دولتي دفاترو کې له افغاني کرنیزو محصولاتو د حتمي استفادې څخه هرکلی کوي.
او په هوټلو کې چې تقریبا خصوصا یو تعداد هوټلې دولتي دي او اکثر یې خصوصي دي، هغوی ته هم سپارښتنه ده دا چې د داخلي میوه نه استفاده وشي، چې د میوه سیزنی او زمون خپل میوه موجوده خارجي میوه ته ضرورت نه پیدا کیږي. البته دا به معنی نه ده چې د خارجي میوه تجارت دی بند شي، نه، تجارت آزاد دی او په مارکیټ
د یادونې ده چې په افغانستان د طالبانو تر بیا وکمنې دو مخ کې د افغانستان میوه او سبزي په ټوله کې کرنیزه تازه او وچ محصولات بیلابیلو هیوادونو ته د ځمکې او هم هوایی دهلیزونو له لارې انتقالېدل، خو په وروستیو دریو کلونو کې هوایی صادرات ډیر کم شوي او د ځمکې له لارې هم صادرات وخت په وخت له ستونزو سره مخ وي. د افغانستان ډیره برخه تازه میوه پاکستان او د دغه هیواد له لوري نورو هیوادونو ته صادرېږي، خو افغان سوداګر ادعا کوي چې پاکستان د افغانستان د تازه میوو په موسم کې په بیلابیلو پلمو د دغو صادراتو مخه نیسي. باد وړونکو موټر چلوونکو سره د ټاټ په نوم د تګ راتګ د موقتي سند نشتون د افغانستان پر تازه میوو او سبزیو د پاکستان حکومت لخوا د طرفو لوړول، له تورخم دروازې هاغاړه د سیمه ییزو خلکو لخوا د لارې بندول، په دې وروستیو کې پاکستان او د دغه هیواد له لارې نورو هیوادونو ته د افغانستان د کرنیزو تازه محصولاتو د صادرولو په وړاندې جدي ستونزې وې. افغان سوداګر ادعا کوي چې له دې عمله دوی ته په میلیونونه ډالره زیان رسېدلی دی.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د پکتیا ولایت په ځاځي اریوب ولسوالۍ کې یو بهر میشتي افغان پنګوال په خپل شخصي لګښت د مور او ماشوم دوه بستري روغتون جوړ کړی چې د سپتمبر په لسمه پرانیستل شو. مسؤولو چارواکو وویل په دې روغتون ټول ټال ولکه $10,000 لګر شوی او هدف د مور او ماشوم د مړینې د اندازې ټیټول دي. افغانستان تر اوسه هم په هغو هیوادونو کې شامل دی چې د روغتیایي خدمتونو د کموالي له کبله پکې د مور او ماشوم د مړینو اندازه خورا لوړه ده. د دې موضوع تفصیل واورئ.
د پکتیا ولایت د ځاځي اریوب د لرې پرتې سرحدي ولسوالۍ د سرګل کلی په سیمه کې د یو بهر میشتي افغان له خوا د 10,000 امریکایي ډالرو په لګښت یو 22 بسترۍ زیږنتون جوړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. د دې روغتیایي بنسټ د جوړونکو په وینا چې نه یوازې د روغتون لپاره تاسیسات او ودانۍ مجهز جوړې شوي، بلکې دا روغتون په اوسمهال پرمختللې ټکنالوژۍ سنبال شوی او تر شپږو کلونو به یې ټول صحي خدمتونه هم وړیا وي. د حبیب رحمان روختون مشر داوود شیرزاد مشال راډیو ته وویل
سم د لاس اوس خو د مور او ماشوم دی، دینه پس به جرایی او اکسیرم پکشته او لابراتوار د تر څنګ ورورو د دې وخت سره چې څومره ضرورت پیخیږي هغه ورته نور شاغ سانګ ورکی زیاتیږي.
د سیموال په وینا په زازیاریوب کې چې لدې مخکې ځانګړی زیګنتون نه وو، نو د نیمګړو روغتیایي خدمتونو او نورو ستونزو له کبله پکې د مور او ماشوم د مړینې ګراف لوړ وو. د زازیاریوب اوسیدونکی نوید عزیز وایي
زازیاریوب ولسوالۍ کې د مور او ماشوم زیګون د مارک چا ډیره لوړه وو او د ورته ډیرې شته ضرورت وو. خوشبختانه چې دغه یو اسري روغتون جوړ شو، روغتون یقینا جوړ شو ډیر په اصلي عمرانه وسایلو سره. دالته د طبابت په برخه کې باید اسري طبي وسایلو ته وشي پاملرنه وشي او وسایل ورکړل شي.
د پکتیا د زازیاریوب اوسیدونکي کلیوي خو د یاد روغتون جوړولو ته د مهم پرمختګ په نظر ګوري، ترڅنګ له مسؤلینو غواړي چې مجرب طبي پرسونل دې هم پکې وګمارل شي. د زازیاریوب یو بل اوسیدونکي محمد قاسم سالک وویل
بالخصوص د صحت وزارت په کارمندانو مسؤلینو باندې د اریوب لسونه غږ کوو چې زمونږ کلینیکونو کې چې د څومره اسبابو د صحت په بخش کې ضرورت ده که هغه ډاکتران دي او بالخصوص که ډاکتران دي زیږندون دپاره د میندو او د ماشومانو دپاره سهولتونه موجود شي.
که څه هم په اوس وخت کې به د حبیب الرحمن روغتون او زیږندون د فعالیتونو ډېر تمرکز د مور او ماشوم لپاره روغتیایي خدمتونو ته وي، خو ځایي خلک په نورو برخو کې هم